بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 49 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې شپږویشتمه، د 1442 هجری قمري کال د رجب یا زبرګې د میاشتې دویمه، او د 2021 میلادي کال د فروری 14مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې ډومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د فروری د 14مې د پاسون د 10مې کلیزې په حکله د بحرینیانو په خلاف د آل خلیفه د هدفمن ظلم تر عنوان لاندې سیاسی تبصره اوریدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د آیت الله ضیا آبادی د درنخت په عنوان سره یو ځانګړی پروګرام، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم ځلاند یون نومې د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شانتمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر کومندان وویل د دفاع په لړ کې د خپل قدرت ځینې برخې څرګندوو. د ایران د خارجه وزارت ویاند وایي چې ایران د اسلام قلعه د پیښې له زخمیانو سره مرسته کوي. د افغانستان د هرات ولایت په اسلام قلعه ګمرک کې لګیدلی اور ډیر تاوان رسولی دی. عبدالله عبدالله د صلح د خبرو اترو په بهیر کې له بندون څخه اندېښنه ښودلې، او د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر وویل ځپونکي اقدامات او شکنجې د بحرین د ولس غږ نشي غلي کولی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر کومندان وویل د دښمن لپاره شک او ابهام جوړونه زموږ د قدرت یوه برخه ده، او کله کله د دفاع رامنځته کولو او د دښمن د محاسباتو د کره کولو لپاره په خپلو مانورو یا مرکو کې د قدرت ځینې برخې څرګندوو. سردار حسین سلامی له قومندانانو سره په ویډیو کانفرنس کې د اسلامي انقلاب اصلي دنده د مستضعفانو وراثت، په مستکبرانو باندې د هغوی غلبه، او په ځمکه باندې د الهي حاکمیت رامنځته کول وبلل. هغه زیاته کړه د اسلامي انقلاب د ارمانونو او لوړ افق په وجه چې د کمزورو واکمنۍ او د استکبار ختمول دي، د نړۍ قدرتونو خپله پوره پوره شیطانی هڅه وکړه چې د دې نوي قدرت او الهام بخونکي ماډل د راڅرګندېدو مخه ونیسي، خو کامیاب نه شول. ایران د افغانستان د اسلام قلعه د پیښې له زخمیانو سره مرسته کوي. د ایران د خارجه وزارت ویاند وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان په اسلام قلعه ګمرک کې د ګیس په یو ټانکر کې د چاودنې د پیښې له احتمالي زخمیانو سره د مرستې لپاره تابعیاوې غوره کړې دي. سعید خطیبزاده وویل چې پرون د اسلام قلعه ګمرک په ساحه کې د ګیس په یو ټانکر کې د چاودنې او له امله د پراخې اور لګیدنې له پیښې وروسته د هرات والی د ایران د خراسان رضوی له والی سره اړیکه ټینګه کړه، او په ګمرک کې موجودو نورو تاسیساتو او خلکو ته تا د تاوان
د زیاتې دوه د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ایران د خارجه وزارت ویان زیاته کړه چې له دغه تماس سمدستي ورسته د اور لګیدنې په سیمه کې د موجودو کسانو او ګاډو د ژغورنې لپاره ابتدایي اقدامات ترسره شول، او په هرات کې د ایران سر کونسلګری د والی په شمول د هرات له چارواکو سره د اړیکو په ټینګولو سره د پیښې اړخونه وڅېړل. هغه وویل د ایران د خارجه وزارت او د پوله ساتونکو او نورو اړوندو ادارو په غږملتیا سره د اسلام قلعه دو غارون سرحد د هغو خلکو او گاډو پر مخ پرانستل شي چې له اور څخه د ایران د پولو په لور راتښتیدلی وو. د ایران د خارجه وزارت ویاند وویل چې د افغانستانی یا ایرانی خارجو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه کوم کره معلومات نه دي ترلاسه شوي، او هیله لرو چې د دواړو هیوادونو د چارواکو په مرستې سره دغه اور زر تر زره مړ کړی شي. د ویلو دا چې پرون غرمه تقریبا 2:30 بجې د افغانستان په اسلام قلعه ګمرک کې د ګیس یو ټانکر وچاودید چې له امله د سوانګو لسګونو نورو ټانکرونو همداشان له مختلفو شیانو ډکو لارو اور واخیست او ایره شول. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې لګیدلې اور ډیر تاوان اړولې ده. د افغانستان د هرات ولایت د اسلام قلعه په سرحدي ګمرک کې په ولاړو کنټینرونو او ټانکرونو باندې لګیدلې اور ډیر مالی تاوان رامنځته کړی دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر یونس قاضی زاده پرون وویل چې له ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد اسلام قلعه په ګمرک کې موجود زیاتره شیان د لګیدلې اور له امله له منځه تللې دي، او دا د افغانستان خصوصي برخې ته ډیر ستر اقتصادي تاوان دی. قاضی زاده په خپلو پرونی او څرګندونو کې ویلي چې د اور لګیدنې له ځایه 8 زخمیان د هرات روغتون ته منتقل کړی شوي دي. خبر زیاتوي چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د اور لګیدنې له امله هرات ته د ایران صادراتي برېښنا هم غوسه شوې ده. د هرات والی سید وحید قطالی هم د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنه ډیره پراخه وبلله، او له ایران څخه د اور وژنې په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغې پراخې اور لګیدنې له امله په سیمه کې موجود خلک سخت وویرېدل، او خلک او ګاډي یې تېښتې ته اړ باسل. له بلې خوا د ایران د اور وژنې او پوز په شمول د خدمت رسونې ګڼ ځواکونه او همداشان په ګډه پوله کې موجود د ایران د اسلامي جمهوریت نور وسلوال ځواکونه د اور وژنې کوشش کوي. د دې اور لګیدنې وجه د یو ټانکر کې رامنځته شوې 14 بیان شوې ده. اسلام قلعه د افغانستان په لویدیځ کې د دغه هیواد ډیر مهم ګمرک دی چې له لارې یې د ایران او افغانستان ترمنځ او بیا مخکې نورو هیوادونو ته د شیانو په صادراتو او وارداتو کې ستر فعالیت لري. د پاکستان د سمندري ترانسپورت د ملي مؤسسې مشر د ترانسپورت او امنیت په شمول مختلفو برخو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د ایرنا د خبر له مخې دویم اډمیرل علي عباس پرون په کراچۍ کې د سمندري ترانسپورت د 9 نړیوالې غونډې ترڅنګ په امن 2021 نومې نړیوالې مانورې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي پلاوي شتون ډیر مهم وبالو. ویل دغه پیښه د متقابلو ملګرتیا په تیره بیا په هند سمندر کې د امنیت د پیاوړتیا په لړ کې د دواړو هیوادونو لپاره یو فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان سمندري ځواک په امن 2019 ملیتي مشکونو کې د ایران د پوځي پلاوي د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړی، او دغه شتون د ایران د اسلامي جمهوریت له ولس او حکومت سره د پاکستان د خلکو او حکومت په تاریخي او ورورولیزو اړیکو باندې د اعتراف لپاره یو بل فرصت دی. علي عباس څرګنده کړه د چابهار او د گوادر بندرونه د ایران او پاکستان دوه ملګری بندرونه دي، او په کار دي چې د هغو د وړتیاو په پراخولو سره د ګټورو او متقابلو ملګرتیاو لاره هواره شي. افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په کابل کې د پاکستان د سفیر په کتنه کې د صلح د خبرو اترو په بهیر کې د رامنځته شوي بندون څخه اندېښنه څرګنده کړې. اوا خبري ایجنسی لیکلي چې عبدالله په دغه کتنه کې وویل د صلح د فرصتونو ضایع کول او په دغه خبرو اترو کې ځنډ د هیچا په ګټه نه دی. هغه همداشان د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لپاره د صلح په موخه له موجود فرصته د استفادې په لړ کې یو واضح او روښانه پیغام ولري. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په دغه ملاقات کې وویل چې هیواد یې د افغانستان د صلح له هلو ځلو ملاتړ کوي او له افغانستان او سیمې سره د لا زیاتو سوداګري او ترانزیټي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې صلح ایز افغانستان د سیمې په ګټه دی او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او صلح ټینګولو لپاره خپلو ملګرتیاو ته دوام ورکوي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو په حمله کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي، څلور د ملي اردو او دوه د ملي امنیت ځواکونه د طالب ډلې په برید کې ووژل شول. تسنیم خبری اجانس لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د قندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی وویل دغه شپږ تنه ځواکونه د دې ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ باندې د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. دشت ارچی د قندوز یوه ډیره ناامنه ولسوالۍ ده چې زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په لغمان ولایت کې د طالبانو یوه اووه کسیزه مینخښوونکې ډله نیولې ده. دغو کسانو نیت درلود چې د مقناطیسي بمونو په کارولو سره په لغمان ولایت کې حکومتي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکي وګړي په نښه کړي. د بحرین د اسلامي غورزنګ مشر وویل د آل خلیفه رژیم اقداماتو ورڅخه د سعودي پوځیانو بې دری غملاتړ د بحرین د ولس په هوټ کې هیڅ خلل نشي راوسته. د بحرین د انقلاب د لسمی کلیزې دستوري پرون د ثبات حتی النصر یعنی تر بریالیتوبه ثبات او پایداری په شعار او د بحرین د اسلامي غورزنګ د مشر شیخ عیسا قاسم پښتون سره د ایران په قوم خار کې تر سره شوې. شیخ عیسا قاسم په دغو مراسمو کې په دې خبرې سره چې د بنیادی او جدي اصلاح په موخه د بحرین د ولس د پاسون یوه لسیزه وشو وویل د ټولو مخالفو ډلو دریز بریا ته رسیدل دي. هغه په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د بحرین ولسی غورزنګ به د اوسنی حالت د اصلاح په موخه دوام ولري څرګنده کړه. په هیواد کې اوسنۍ معادله ارتجاعي او ظالمانه ده او د بحرین د ولس له غوښتنې سره سمون نه خوري. د بحرین د اسلامي غورزنګ مشر همداشان وویل سخت تشدد او وارداتي یعنی سعودي پوځیان او د شکنجې ګڼې طریقې هیڅ یو نشي کولای چې د بحرین د ولس غږ غلې کړي او مخالفان خاموش کړي. د عراق په سامرا کې یویش داعشیان هلاک شوي دي. زمون خبریال د شفق نیوز خبری سایټ له کوله خبر راکړی چې د عراق د سامرا د عملیاتو قومندانې په یو کار بم چودنه کې د یویشتو تکفیری داعشي ترهګرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د سامرا د عملیاتو قومندان جبار الدراجی نن بخنه غواړم پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي داعشي تکفیریانو د ادور ولسوالۍ په جنوب جلام سامرا سیمې کې له فیډرل پولیسو سره اړونده پلټون کې پوسټې سره نږدې د کار بم چاودنې نیت درلود چې دغه ګاډۍ له جنایت مخکې چاودلې او یویش تکفیری ترهګر پکې په ځای وژل شوي دي. د بی بی سی ورلد خپرونې په هانګ کانګ کې هم بند شوې. له چین وروسته د هانګ کانګ چارواکو هم تیره شپه د بی بی سی یعنی برټش براډکاسټنګ کارپوریشن د نړیوالو خبرونو د بندولو فیصله وکړه. د بی بی سی د نړیوال چینل د خبرونو د نه خبرولو په لړ کې د چین له تازه اقدام وروسته اوس په هانګ کانګ کې د رسندوی پروګرامونو د خبرولو مسؤل ادارې هم ورته پریکړه کړې ده. د چین خارجه وزارت 13 اونۍ د کورونا وایرس د نړیوال خبرېدنې له مسالې د سیاسي ګټه پورته کونې په وجه په دغه حکومتي رسنې نیوکه کړې وه او په دې لړ کې د بی بی سی خبرونه جالي بللي وو. او وروسته خبر دا چې امریکایي پوځیانو د سوریې په الحسکه کې خپل یو مرکز پرېښی دی. د امریکې ترهګرو پوځیانو د سوریې او عراق له پولیس سره نږدې د الحسکه ولایت په تر ټولو لرې شمالي ختیځې برخې کې واقع په تل او سیمه کې خپل پوځي تجهیزات او امکانات او پوځیان له هغه ځایه خوځولي او بلې سیمې ته منتقل کړي دي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
د فروری د 14مې د پاسون لسمه کلیزه او د بحرینیانو په خلاف د آل خلیفہ هدفمن ظلم زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د آل خلیفہ په خلاف د بحرین د خلکو پاسون د 2000 کال د فروری په لسمه نیټه، بخانه غواړم د فروری په 14مه نیټه خپل لسم کال ته داخليږي. د فروری په 14مه نیټه د علي خلیفہ کورنۍ او ډیکټاتور رژیم په خلاف د بحرین د خلکو لپاسون څخه لس کال تیریږي. هغه کورنۍ چې په بحرین کې اقتدار په لاسو کې لري خو بحرینی اصالت نه لري او سعودي اصالت لري. د علي خلیفہ په خلاف د بحرین د خلکو پاسون یوازې د ډیموکراسۍ لپاره تقاضا نه ده، بلکې په توکم پالنې، بے انصافی، د نفوسو د ترکیب په بدلولو، په ځایي خارجو بهرنیو لاسپوڅو ته د برتری په ورکولو، د مدني فعالانو او مذهبي مشرانو په شکنجه کولو، نیوکه کوونکي خارجو په زور سره کډه په سرولو ته مجبورولو، او همدارنګ د خپل سرو نیونو او اوږدمهاله قیدونو په قالب کې د خارجو د ژوند د حق په سلبولو باندې اعتراض دی. د فروری د 14مې د پاسون همکال له 13 کلونو سره یو لړ فرقونه لري. یو فرق یې دا دی چې د خلکو په خلاف د تشدد یو اصلي طرفدار شخصیت، یعنی خلیفہ بن سلمان آل خلیفہ، د 2000 کال په اکتوبر کې مړ شو. خلیفہ بن سلمان 50 کاله د بحرین وزیر اعظم و او په دغه هیواد کې د مدني او ولسی غورځنګونو د ځپلو سخت ملاتړی و. بل فرق دا و چې علي خلیفہ رژیم تیر کال په یو اقدام کې چې د بحرین د خلکو لپاره مخالفت سره مخامخ شه، له اسرائیل رژیم سره د تعلقاتو د عادي کولو موافقه لاسلیک کړه. دغه احتجاجونه چې په بحرین کې له دغه موافقه وروسته رامنځته شول، د علي خلیفہ رژیم لخوا وځپل شول. یو بل مهم فرق له احتجاج کوونکو سره د علي خلیفہ رژیم د چلند په شکل کې و. تیر کال د کورونا د خبرېدو په وجه د احتجاجونه له جوړولو څخه مخنیوي لا اسانه شه. په همدې وجه په بحرین کې ولسی مظاهرې له 13 کلونو په پرتله کمې شوې دي. د دې باوجود د بحرینی احتجاج کوونکو په خلاف د آل خلیفہ تشدد دوام ومند او په لا زیاته هدفمنه توګه ترسره شه. تیر کال هیڅ اعدامی حکم اجرا نشه، خو یو شمیر بحرینی خارجو په مظاهرو کې د ګډون او د آل خلیفہ د ادعا مطابق د پولیسو په خلاف د تشدد په وجه په اعدام، یعنی د مرګ په سزا محکوم شول. دا په داسې حال کې دي چې په دې اړه هیڅ مستند سند خپور نشه، او په عین حال کې د اعدام احکام هم د یوې عادل او بې طرفه محکمې لخوا صادر نشول. په همدې وجه هم د بشري حقوقو ادارو وویل چې د بحرینی خارجو په خلاف د آل خلیفہ تشدد د فروری د 14مې د پاسون په 9 کلونو کې په هدف منه توګه ترسره شوی دی. په همدې لړ کې د بخښنې نړیوالې ادارې لسم کال ته دغه پاسون د داخلېدو په درشل کې په یوه بیانیه کې وویل، په بحرین کې له ولسی انقلاب لس کاله وروسته هدفمند ظلم زیات شوی او سیاسي ظلم او ستم په عملی توګه د هر ډول صلح ایزو اقداماتو او د بیان د ازادۍ د حق مخه تړلې ده. وروسته خبره ده چې علي خلیفہ رژیم د 13 کلونو په شان د فروری د 14مې د پاسون د کلیزې په درشل کې د رو پیدا کولو او د پاسون د کلیزې د مراسمو له جوړېدو څخه د مخنیوي د بحرینی احتجاج کوونکو په تیر بیا د دغه هیواد د شیعه مسلمانانو په خلاف تشدد زیات کړی دی. علي خلیفہ رژیم په تر ټولو وروستي اقدام کې د 100 ماشومان او هلکانو په شمول 13 بحرینی خارج په بحرین کې د ترهګرو عملیاتو د ادعا په تور د عمر کېد په شان درنو احکامو باندې محکوم کړی دی. د تهران رادیو خوږو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼه ته وښی.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله دا دی بیا د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له لومړۍ او د 2021 میلادي کال د فروری له 14مه نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، نن د رجب یا بزرګ میاشتې لومړنۍ نیټه ده چې د رحمت او فضیلت ډکه میاشت ده. دغه میاشت له ورپسې دو نورو میاشتو یعنی شعبان او رمضان له میاشتو سره کمال ته د انسان د رسیدو او پاک خدای ته د هغه د نږدې کېدو لپاره د ځان د اصلاح کونې یوه روزنیزه پړاو دی. د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم د رجب یا بزرګ میاشتې په اړه وفرمایل، د رجب میاشت د خدای یو ستره میاشت ده او هغه میاشت چې په حرمت او فضیلت کې بل ثانی نه لري، او په دې میاشت کې له کافرانو سره جنگ حرام دی. رجب د خدای میاشت ده، شعبان زما او رمضان زما د امت میاشت ده. د رجب په میاشت کې روژه نیول ډیر ثواب لري او په ګڼ شمېر روایتونو کې په دې میاشت کې پر روژه نیول او له خدای پاک څخه د مغفرت پر غوښتلو زیات ټینګار شوی. د رجب د میاشتې په 28مه نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت له برکته ډکه پیشه رامنځته شوې ده، او د رجب د میاشتې 13مه نیټه د حضرت امام علی علیه السلام د ولادت او زوکړې مبارکه ورځ او کلیزه ده. هیله من یو چې تاسو به هم د دغه مبارکې میاشتې له معنوي برکتونو څخه تر هر څه زیات استفاده وکړی شئ. یو زر اته سوا پنځه اتیا کاله پخوا د 1500 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په لومړۍ نیټه د یو روایت له مخې د خدای د ګران رسول یو قدرمن لمسی او د هغه حضرت له اهل بیت څخه پنځم امام حضرت امام محمد باقر علیه السلام نړۍ ته سرګرانې کړې. هغه حضرت ته باقر لقب ورکړ شوی چې د علومو د څیړونکي په معنا دی، ځکه چې حضرت امام محمد باقر علیه السلام د خپل زمانې علمي مشکلات او پیچلتیاوې په دقت او ظرافت سره تجزیه او تحلیل ولی. د هغه حضرت د امامت په پړاو کې له 1400 هجری قمری کال څخه چې د بنی امیه کورنۍ د پای او د هغوی د حکومت د کمزورۍ کال و، یو فرصت رامنځته شو چې هغه قدرمن امام د مسلمانانو د فکری او کلتوري بنیادونو د مضبوطولو لاس پورې کړي. په دغه زمانه کې او دغه راز د هغه حضرت د زوی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د امامت په پړاو کې زیات علوم وغوړېدل، او د دغو دواړو بزرګوارانو شاګردانو ځینې علوم پراخه کړل او نوی علوم یې هم رامنځته کړل. حضرت امام محمد باقر علیه السلام زیاته خندانه څیره لرونکی او ښه چلند کوونکی وو. حضرت بله حاجتمنو سره په مرستو بخښلو او نیکۍ او د ناروغانو پر پوښتنې زیات ټینګار کاوه. د هغه حضرت اخلاقي نصیحتونه او سپارښتنې د هغه په عمل او کردار کې څرګندوي، او په خپل یې تر ټولو وړاندې په هغه څه باندې عمل کاوه چې فرمایل. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ویلو تر څنګ له هغه حضرت یوه وینا نقلوو چې فرمایي، هر څوک چې نیک اخلاق او د مهربانۍ او رفاقت د صفت لرونکی وي، ټول خیرونه او نیکۍ ورته ورکړل شوي، او په دنیا او آخرت کې به له هرې سوکالتیا او حرامتیا څخه برخمن وي، او هغه کس چې له اخلاقو بې برخې وي لار به یې د بدیو په لور وي. یو زر نه او یا کال پخوا د 323 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په لومړۍ نیټه یو نامتو لویدیځوال عالم نعمان بن محمد تمیمی وفات شو. هغه په 295 هجری قمری کال کې وزیږید او ډیر ژر یې اسلامي روایتونه او تعلیمات زده کړل. نعمان بن محمد لومړی د مالکي مذهب منونکی و، خو څه موده وروسته نوی راڅرګندې شوې اسماعیلي فرقې سره یو ځای شو او د هغوی له قانون جوړونکو څخه شو. نعمان بن محمد د فاطمی واکمنانو په زمانه کې یو لړ مهم پوسټونو ته ورسید. له هغه څخه د عایم الاسلام، شرح الاخبار او التوحید والامامه په شان زیات شمیر کتابونه په یادگار پاتې. تهران اوری تاسو زموږ خبرونه په لنډو او منځنیو صفو سره سربیره په انټرنیټ او سپوږمکۍ هم اوریدلی شئ. د تهران ژغ، د حقیقت ژغ. د یو تکړه عالم ځانګړنه. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ تاوده سلامونه ومنئ. عزیزانو، د ارواښاد آیت الله ضیا آبادی په یاد کې یو خاص او ځانګړی پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو، په دې هیله چې راسره د پروګرام تر آخره پورې مله واوسئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د روان هجری لمریز کال د سلواغې په شلمه نیټه، یعنی د ګل په ورځ، مو د یو ستر عالم د وفات خبر ترلاسه کړ چې اوږده موده یې ځان تعلیم، واز او نصیحت او تعلیم ته بیل کړی و. هغه یو ارزښتناک شخصیت او ستر شیعه مفسر او د دې زمانې یو نامتی خطیب او دانشور و. د نفس تزکیې خبره به یې کوله په داسې حال کې چې له دې مخکې د خپل روح په پاکولو بوخت و. ویل به هغه کور چې غواړې رنګ روغن کړی، نو ړومبی دیوالونه پاکوی او بیا یې رنګ روغن کوی، نو تر څو چې روح پاک نه کړی نو نوی آبادی پکې نه کیږي. زموږ په زړونو کې غیر یا لازای نیولی دی. د پیسو، ښځې، مشرۍ او شهرت وغیره مینه د هر څه غیر اعلی دي. هغه زړه چې غیر اعلی پکې ځای ونیسي نو خدای هلته کې ځای نه لري.
عزیزانو، آیت الله ضیا آبادی له ماشومتوبه یې په بزګرۍ او زمینداری کې له والدینو سره مرسته کوله او ورسره یې له پلار څخه د قرآن کریم لوست لیک یاد کړ. پلار به یې چې کله په مذهبي محفلونو کې ګډون کاوه نو سید محمد ضیا آبادی به یې له ځان سره بوته. سید محمد ضیا آبادی ډیر ژر د اخلاقو په یو عالم او د قرآن مجید په ستر عالم بدل شو. د ځان په معرفي کولو کې به یې په مختصره خبره بسنه کوله او ویل به یې په 1401 هجری لمریز کال کې د قزوین په ضیا آباد کلي کې دنیا ته راغلم او په دې وجه چې پلار می د ضیا آباد یو عالم و او قوم هم د علم په مرکزیت مشهور و، نو د درس لوستلو لپاره قوم ته لاړ. مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم امام خمینی او مرحوم علامه طباطبایی مشهور استادان و چې موږ ورسره ناسته پاسته درلودله، او شاید 14-15 کلونه هم په همدې کیفیت کې تیر شول. په 1440 هجری لمریز کال کې تهران ته راغلم او د الحاج آقا مجتهدی په درس کې می تدریس درلودله. د قرآن تفسیر او اخلاق او نور و بحثونو بیا یو موده پس په دی وجه چې له مطالعه سره می مینه درلودله، نو دا خبره می خوښه شوه چې خپل منبرونه هدفمند کړم چې د مطالعه لپاره ډیر زیات وخت ولرم، چې الحمدلله په دې باره کې می توفیقات هم درلودلی دي. دومره چې می کولای شول په قلم می لیکل وکړل او یو شمیر کتابونه ما خپاره شول. یو شمیر کسټونه دی لنډه دا چې ژوند می دغه وو او تفصیلات یې ضروری نه دي. آیت الله زیابادی د انسانانو د فلاح او کامیابی او په واحد خدای او حکیم خدای باندې د ایمان انگیزه یې درلودله. په زیاترو خبرو او ویناو کې به یې د الهی او معنوي ظرفیت ذکر کاوه، او د مولانا دا شعر به یې زمزمه کاوه: مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران ستر عالم ضیا آبادی په خلوص سره له خپلو مخاطبانو غوښتل چې په ورځ کې دی یو ستا د ځان د فکر لپاره وټکي. ویل یې فلاح لرونکی او کامیاب هغه کس دی چې وړومبی ځان پاک کړي، توبهګار شي او بیا د خدای پاک حاضر او ناظر وویني. یوه موده چې مشق وکړي نو سامیږي، بیا یې لهی روح کیږي. په کار دی خپل ځان پاک کړو چې د نورو پاکوونکي شو. هغه قرآن مجید هدایت تر ټولو مهمه سرچینه بللې ده. د قرآن مجید آیتونه او تفسیر به یې بیانول او ویل به یې: قرآن مجید فرمایي تقوا اختیار کړه، کله دې نه غوره څه وي نو قرآن به هغه فرمیل، نو ځکه به یې بیا فرمیل تقوا. نو په کار دې وګورو چې دین څه ویلي او څه غواړي. هر خوان چې داسې وي نو په کار دې دا خبره یاد کړی چې د اسلام په مبین دین کې څه حرام دي هغه دې پرېږدي، او څه پکې واجب دي هغه دې وکړي. ځوان په کار دی د خپل دین علم پیدا کړي، او بیا په هغه څه چې یادې کړي دي عمل وکړي. که دا کار ونه کړي نو څه پیدا نه لري. که څه هم تعلیم یافته وي او په علمي حوزې یا پوهنتون کې هم وي، د هیڅ کار نه دی. په کار د انسان متقی وي او د دین مطابق عمل وکړي. که د دین مطابق عمل وکړي نو بختور دی، ځکه چې په دنیا او آخرت کې نیکمرغه دی. که په دین عمل ونه کړي نو بدبخته دی، که څه هم د وړومبی دراجی عالم او دانشور وي، د هیڅ کار نه دی.
دوستانو، که څه په څه د پاسه نیمه پیړۍ کې د آیت الله ضیا آبادی کلاسونه د طلابو، محصلینو او د علم طلب کوونکو طبقاتو لپاره د درس او مینې محفلونه وو، په خپلو بیناوو کې به یې تل له علم سره د علم نصیحت کاوه، او ویل به یې موږ داسې ویناوال او خطیبان زیات لرو چې د خدای پاک په نزد څه ارزښت او مقام نه لري، ځکه چې په هغه څه چې وایي عمل نه کوي. یوازې ویناوال جوړېدل، حدیثونه بیانول او مفسر کېدل څه ارزښت نه لري، په کار دی عمل پرې وشي. ضیا آبادی د هغو عالمانو په کتار کې شمیرو چې د امام علی علیه السلام په تعبیر شمیرې لږ دی، خو قدر او منزلت زیاد دی. پاک خدای د هغوی په وجود کې داسې دلایل او بیاناتو ساتنه کوي چې د ځان په شان کسانو ته یې وسپاري او د هغوی په زړونو کې تخم وکړي. علم او بصیرت ورته مخه کړي او د یقین په روح سره اخشل شوي دي او هغه څه چې ناس پرور ګران تصور کړي په ځان باندې آسان کړي.
گران اوریدونکو د ایران ستر عالم له 1340 کال څخه تر اوسه د تهران د علمیه حوزې استاد او د دربند په یالی بن الحسین جماعت کې د تفسیر او د اخلاقو کلاسونه او محفلونه جوړول، د اسلامي علومو تدریس او د شیا مکتب د شاګردانو د تعلیم او تربیت منوي هدایت او د قرآن د ارزښمنو تعلقاتو د ترویج خاص اهتمام کوو او ارزښمنو د ویاړ تلیفات په یادګار پرېښودل هم دي. باطنی صفا، اخلاص، دوامدار علمی، کلتوری او تبلیغی کوشش او مجاهدات، لا دنیاوی چارو آراز کول، عاجزه او د وینا روانه د دغه جلیل القدر عالم ځینې خصوصیتونه و چې په ذهنونو کې له هغه څه څخه تل په یاد پاتې شخصیت جوړ کړی دی. په سلوک الا الله کې یې ټینګار، غمونه او چتاوال او د ناس په تربیت کې له مجاهدات او کوشش سره ټینګرتیا یې لرله. د سحر له اذان مخکې به په تهجد او نوافلو لګیا کېده او په خوږ آواز سره د سحر له اذان کولو وروسته به د قرآن مجید تلاوت هم کوه. آیت الله مجتهدی د هغه د عملی او معنوي مقام په باره کې وایي، په هغو روایتونو او حدیثونو کې چې معصومینو علیه السلام څخه موږ ته رسیدلی دي، رباني علم یو خاص مقام او شان لري. هغه چاته رباني علم ویل کېږي چې په دنیا مقام، مشره او شهرت پسې نه وي، بلکې د خدای پاک د رضا، د دین، د خدمت او د زمانه د امام حضرت امام مهدی علیه السلام د مرستې لپاره کار کوي. ممبر ته خیژي او یا هر ډول داسې خدمت چې له لاسه یې کیږي که څه هم په ظاهر کې وړوکی او نڅوي ترسره کوي. د رباني علم د ثابتولو لپاره په کار دی له خپلې مدرسې څخه او د سترو استادانو ترمیان د حضرت آیات الله جناب ضیا بدی حفظ لولا مثال ورکړو چې ارزښتناک او له برکته ډک وجود لري. دغه ستر او رباني شخصیت یو ستر عالم او د تالیفاتو خوند دی او کلونو کلونو راهسې په دې مدرسې کې تعلیف کوي. د تدریس د تخوا حاصلولو نه بغیر نه یوازې د درس لپاره څه پیسې نه اخلي، بلکې د لمانځه، ممبر او نورو دینی کارونو لپاره هم څه پیسې نه اخلي. کله چې دغه ستر عالم مدرسې ته راننوځي نو ټوله مدرسه نورانی کیږي او خدای پاک هم په آواز کې د آخرت له برابرونه علاوه د داسې کسانو دنیاوي چارې هم برابروي. ما په خپله وصیتنامې کې لیکلي دي چې کله له دنیا لاړم نو هغه د زما د جنازې لمونځ ادا کړي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د آیت الله ضیا بدی د وفات په مناسبت د دغه رباني عالم کورنۍ او د هغه د لارې لارویانو ته تسلیت ووایه او وفرمایل، د دغه بزرګوار عالم ناصحه ژبه، مؤثر بیان، روښانه فکر، متذکره او خاشع زړه به اوریدونکو غوږو او مستعدو زړونو ته د دینی او اخلاقي تعلیماتو ارزښمنه سرچینه ډالی کوله او د درس د زیاترو اوریدونکو او خطیبانو لپاره د هدایت او فیض وسیله جوړیده. آیت الله زیابادی د کورونا بیماری له کبله وفات شو او د جنازې په مراسمو کې د زیاتو شاګردانو او مینوالو په ګډون سره د عبدالعظیم حسنی په آرام کې خاورو ته وسپارل شو. بېشکه د داسې عالمانو نشتوالی چې د معرفت او معنویت یوه ذخیره بلل کېږي د نه تلافي کېدونکي معرفتي خلا سبب بشي. د دغه متبهر او روشن ضمیر مدرس پر رحلت سره د دینی حوزو یو تکړه استاد له لاسه ورکړ. له پاک ربه د دغه مهذب عالم او د اخلاق او عرفان د دغه معلم د درجاتو د بلندۍ لپاره دعا کوو.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اردوونکو د ایران د ستر عالم ضیا ابدی په حق لامه ځانګړې پروګرام درته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو خوښ شوی وي. نور لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
زلاندا یون
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د زلاندا یون د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د 1399 لمریز کال د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنئی لخوا د تولید چټکتیا کال ونومول شو، او دا هغه کال دی چې په ایران کې د اقتصاد خلاف د ډیرو سختو نړیوالو بندیزونو په منځ کې د هیواد په اقتصاد کې یو ګړندیتوب او خوځښت رامنځته شوی دی. اوس په داسې حال کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب دوه څلویښتمه کلیزه ترسره شوې ده چې د ظالمانه بندیزونو سره سره ایران په علمي ډګرونو کې په سرلوړۍ سره د پرمختګ لاره کچ کړې ده. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په څلویښتمې کلیزې کې د معظم رهبر لخوا د اسلامي انقلاب د دویم ګام د بیانیې د سیاستونو په ابلاغ سره د ایران د اسلامي جمهوریت نظام لوړو ارمانونو ته د رسېدا هلې ځلې لا ګړندۍ شوې دي. په دغه بیانیه کې یو بنیادي ټکی د پرمختللي اسلامي نظام د عملي کېدو د چورلیس په توګه د علم او پوهې لوړو څوکو ته د رسېدا لپاره د ځوانانو، پوهانو، مدیرانو او د کارګزارانو په شمول ځوانانو ته شوې سپارښتنه شوې ده. دا ستر خوځښت په داسې حال کې پیل شو چې په تیرو دوو لسیزو کې په هیواد کې علمي پرمختګ په نړۍ کې د علم د اوسطن ودې په څه د باسه یو لس چنده ګړندتو سره عملي شوی دی. دغه ستره بریا د هیواد د جامع علمي پلان د اجرا کولو لاره اواره کړې ده.
ایران په تیر یوې لسیزې کې په علمي رتبه بندیو کې ډیر د پام وړ ځانګړتیاوې لاسته راوړې دي، کومې چې د بندیزونو په دوران کې ترلاسه شوې دي. د دغو ځانګړنو له مخې ایران په دې وروستیو کلونو کې د علم په تولید کې د ودې تر ټولو لوړه اندازه ترلاسه کړې ده، او د بنیادي سلولونو د تولید او تکثیر، اټومي پوهې او نانو ټکنالوژۍ په شان ډګرونو کې د نړۍ په غوره هیوادونو کې شامل شوی. د اسلامي نړۍ د علومو د استنادي سایت سرپرست ډاکټر محمد جواد دهقانی په نړۍ کې د علم په تولید کې د ایران 15مې رتبې ته په اشاره سره وایي. دا رتبه د دې بیانونکي ده چې په ایران کې انساني پانګه د پوهې او علم د تولید وړتیا لري. د احصایو څېړنه خودنه کوي په 2012 کال کې د ایران د زیاتو استناد شوی و او فعالو علمی مقالو شمیر 100 موردونه چې په تیرو شپږو کلونو کې مخ په وړاندې تک کړی دی. دا شان چې په 2012 کال کې 324 او په 2019 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله په څه باندې شپږ چنده زیاتوالی سره 545 موریدونو ته رسیدلی دی. ګرمې مقالې او هم غور مقالې د یو هیواد پوهنتون تحقیقاتي مؤسسې یا محقق د کیفی ارزونې له ځانګړتیاو څخه دی. باید پام ووي چې د دا ډول مقالو خپرول آسان کار نه دی او هر مقاله ځینې وختونه له یو کال نه زیات وخت اخلي. د علم په مخکشانو یا ESI کې موجود ایسایې خودن کوي چې د ایران څیړانو په تیرو څو کلونو کې توانېدلی دی چې د دنیا له 1% غوره مقالو څخه د ایران ونډه د هیواد د علم له تولید سره سمه زیاته کړي.
خواږو اوریدونکو، د احصایوي استنادونو له مخې په تیرو اتو کلونو کې د دنیا د غوره علم په تولید کې د ایران ونډه مخ په زیاتېدو پاتې شوې ده. په دې لړ کې یوه پرتله د دې ښودنه کوي چې په 2012 میلادي کال کې په دنیا کې د غوره علمونو په تولید کې د ایران برخه 0.3% وه، خو په تیر میلادي کال کې څه د باندې 3% ته رسېدلې ده. همداشان په 2012 میلادي کال کې په سیمې او اسلامي هیوادونو کې د غوره علم د تولید څخه د ایران برخه کابو 40% وه، چې په دې وروستیو کلونو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تقریبا 15% او د اسلامي هیوادونو په ساویا 22% ته ورزیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر حمزه شیخیانی وایي د تولید چټکتیا یوه ډیره مهمه لاره د ټکنالوژۍ د پراختیا له لارې د ګټې زیاتول دي. په دې لړ کې په هندونو د هیواد د پوهې او عالي تخصصونو د پراخوانی د بیغ بنیانو په توګه د علم په تولیدولو، نوي علمي فکر، تحقیقات او په صنعت او تولید باندې د هغوی په بدلولو سره د هیواد په اقتصاد کې لاپوهې او ټکنالوژیا په معنادار استفادې کې ډیر مهم رول لرلی دی. د معتبرو پوهنتونونو او د علمي تحقیقاتو د موسسو له لارې په نړیواله سویه د علمي مشارکتونو پراختیا د ایران د معظم رهبر لخوا د علم د ټکنالوژۍ د سترو سیاستونو په صنعت کې بلغ شوی د ټینګار وړ موضوع ده.
په حقیقت کې د علمي مرجعیت سطح ته رسیدل به د علم د حقیقي پراختیا او ټولو علمي اړخونو ته د هیواد د پوهنتونونو او محققانو او په پاملرنې سره ترلاسه شي. د نړیوالې رتبه بندۍ د نظامونو یو ډیر معتبر سایت ټایمز چې د نړۍ د پوهنتونونو رتبه بندۍ کوي د خپل تیر کال په ریپورت کې وویل په داسې حال کې چې له 2012 نه تر 2014 کاله پورې د ایران یوازې یو پوهنتون او په 2015 میلادي کال کې دوه پوهنتونونه په دغه رتبه بندۍ یا رینکینګ کې شامل شو. په 2014 میلادي کال کې د ایران د معتبرو پوهنتونونو شمیر 8 ته او په 2018 میلادي کال کې 14 پوهنتونونو ته او په 2018 او 2019 کلونو کې دغه شمیر په ترتیب سره 14 او 19 پوهنتونونو ته رسیدلی. د 2016 میلادي کال د ریپورت له مخې د یو ایس نیوز اینڈ ورلد ریپورت مجلې د رتبه بندۍ د پایلو له مخې د نړۍ د غوره پوهنتونونو د معرفي په لړ کې د تهران پوهنتون، صنعتي شریف پوهنتون، د اصفهان د صنعتي پوهنتون او د آزاد اسلامي پوهنتونونو په شمول د ایران 10 پوهنتونونه د نړۍ په 600 غوره پوهنتونونو کې شامل شول. د سیمه او د اسلامي هوادونو ترمنځ د علم په تولید کې اړومبني مقام ته د ایران رسیدل او په ورستیو کلونو کې د نړۍ د 14 مقام ته ترلاسه کول د دې نښه ده چې دغه وده دوامداره او ګړندۍ پاتې شوې ده.
وګور دن کو نن سبا ایران د پوهنتونونو او د روزنیزو موسسو د شمیر له نظره مطلوب حالت لري، او دغه مرکزونه په ډیره لوړه روزنیزه سطح په نویو علمي او پانی څانګو کې د پوهنتوني او ماهرو ځواکونو د جذبولو او روزلو توان لري. له اقتصادي نظره د ټکنالوژۍ وده په یوازې سر د اقتصادي پراختیا لپاره پورا نه ده، بلکې په اقتصادي فعالیت کې د ایجادات او ټکنالوژۍ استعمال مهم دی، چې دغه ښکارنده د اقتصادي علمونو په ژبه په نوښت یا ایجاد مشهوره ده. جوته ده چې د انقلاب د دویم ګام د بیانیې د اهدافو په پوره کېدام او د اقتصادي پیدارې په زیاتېدو کې د تولید چټکتیا په کال پورته شوي ګامونو ستراتیژیک رول لرلی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د زلاند یون د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیزو لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.